السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2022 کال د جون د میاشتې دیرشمه نیټه ده. مليحه میر صدایم او د مشال ریډیو په دې خبري سات کې تاسو ته هرکلی کوم. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې پاړه د ریپورټونو سره سره ځانګړي ریپورټونه هم لرو. خو اول خبرونه له منور شاه نورو.
د خبرونو سرټکی نن په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په بلنه د قومي مشرانو او عالمانو لوی غونډه کیږي. پاکستان افغان ترانسپورټرانو ته د شپږو میاشتو ملټیپل ویزې ورکولو فیصله کړې ده. او نیټو د خپلو غړو هیوادونو د امنیت لپاره روس د پام وړ او نیغ په نیغه خطر ګرځولی دی. د خبرونو تفصیل نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د عالمانو او قومي مشرانو یو لوی غونډه رابلل شوې ده چې د دوی په وینا د ملي یووالي په مسلو به خبرې کوي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیق ایجنډا او هدف معلوم نه دی خزه برخنه اخلي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي پرون د افغانستان ملي ټلویزیون ته وویل چې په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. که څه هم تنقید کوونکو ویلي چې غونډې ته له هرې ولسوالۍ دوه طالب مليان او داسې مخور وربل یو داسې مخور وربلل شوی چې د طالبانو خواخوږي وي. خو مولا عبدالسلام حنفي وایي چې د بیلابیلو نظرونو بیل خلک په دې غونډه کې ګډون کوي او دا به په افغانستان کې د ثبات او د ملي یووالي لور ته یو مثبت ګام وي. د طالبانو یوې سرچینې فرانس پریس ایجنسۍ ته ویلي چې په دې غونډه کې به رژیم باندې تنقید ته اجازه ورکړل شي او د جنکو د زده کړو په څیر مسایلو باندې به بحث وشي چې د دې ډلې نظریات یې سره ویشلي دي. یو شمېر مدني ټولنو فعالانو ویلي هغه غونډه چې ښځې پکې پخپله خپل استازیتوب ونه کړي مشروعیت به ونه لري. طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی دی. پرون د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه شوې چې پکې افغان ترانسپورټرانو ډرایورانو ته د شپږو میاشتو لپاره د ملټیپل یعنی د بیا بیا تلو راتلو د ویزو ورکولو فیصله وشوه چې تر یو کال پورې غځېدې شي. په دې لړ کې پرون شهباز شریف په ټویټر یو لړ پیغامونو کې وویل د کورنیو چارو وزارت ته یې امر کړی چې افغان سوداګرانو ته به هم په دوه ورځو کې دننه دننه ویزه ورکوي. د نوموړي په وینا دا اقدام یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د وادې لپاره کړی دی. بلخوا د پاک افغان ترانسپورټ کمپنۍ مالک ناصر خان بیګا له مشال ریډیو سره خبرو کې دا یو ګټوره فیصله وبلله.
که څومره بهتري ترانسپورټ ته میلاو شي او یا د ترانسپورټ ډرایور ته یا د هغه یو هیلپر ته سهولیت میلاو شي نو دا ډیره لویه او غټه فیصله ده او غټه ګټه به هم ولري.
په 2014 کال کې پاکستان د پولې د سنبالولو تر پالیسۍ لاندې په تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمي کړې. خو په دې وروستیو کې یې د بیړنیو مرستو لپاره ناروغانو ته بغیر له اسنادو د ورتګ اجازه ورکړې ده. د پاکستان رویت هلال کمیټې پرون د جون په 19 وویل د ذلحجې میاشت ونه لیدل شو. په دې حساب د جولای په 10 یعنی د اتوار په ورځ به په دې هیواد کې لوی اختر نمانځل کیږي. د دې کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد بیگا په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته وویل چې د هیواد په یوې برخه کې هم ورته د میاشت د لیدو گواهی نه دراغلی نو ځکه د کمیټې غړو په متفقه توګه د جولای په 10 د لوی اختر نمانځلو فیصله وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي تر اوسه پورې یې د افغانستان په پکتیکا او خوست ولایتونو کې زلزله ځپلو سیمو ته د بشري مرستو درې کاروانونه استولې دي. د کمشنری پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا مرستې د څه باندې 2000 متاثرینو لپاره کافي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې زلزلې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې څه باندې 200 تنه اغېزمن کړي دي. دا را د ملګرو ملتونو د جون په 20 ویلي چې د جون په 20 د مهال راغلی دی زلزلې یوازې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د مړو شمیر 1000 او 16 تنو ته رسېدی او د ټپیانو شمیر هم 2000 او 900 اوښتی دی. په زلزله کې تر 4500 زیات کورونه په بشپړ یا جزوي ډول وران شوي دي. او بل خبر دا چې نیټو د خپلو غړو هیوادونو د امنیت لپاره روس ډیر د پام وړ او نیخ په نیغه خطر ګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین د ماسکو بلا اشتعال یرغل دوام لري. پرون د سپین سر ښار میډرید کې د نیټو مشرانو یو بیان جاری کړ چې پکې د غربي هیوادونو د پوځي اتحادیې مشر یانس سټولټنبرګ وویل د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په یوکرین د روس یرغل تر ټولو لوی امنیتي بحران دی. نیټو د روس د یرغل په وړاندې د یوکرین د سیاسي او عملی مرستو زیاتولو ژمنه هم وکړه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کابل کې د طالب چارواکو په دعوت عالمانو او قومي مشرانو غونډه روانه شوې ده. معلومات ترکو د پاکستان وفاقي حکومت افغان ترانسپورټرانو او ډرایورانو ته د شپږو میاشتو ملټیپل ویزو ورکولو پریکړه کړې. مقامي تاجران د اقدام ته څنګه ګوري؟
دا یو ښه قدم دی. دوی سره به د ډرایور صرف د ویزې مسله حل شي. د روزګار او د کاروبار چې کوم مشکل دی هغه امن سره تړلی دی او د خلکو اعتماد سره تړلی دی.
په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې لشلو زیات هدفي بریدونه شوي چې زیاتره نامعلومه وسلوالو کړي دي. شنن کې وای په سیمه کې د امنیت لپاره سیاسي او عسکري قیادت دواړو ته کار کول پکار دي.
سیویلین لیدرشپ چې کوم دی چې هغوی هغه اونرشپ نه یې اخیستي یا سیاسي جماعتونو هغوی دا شی پرېښې د فوج ته هغوی دا شی پرېښې د سکیورټي ادارو ته.
په پېښور کې د مذهبي هم آهنګۍ غونډه دوام لري. د غونډې او ګډونوالو او اقلیتونو د دې غونډې اهمیت پاړه وای
چل کاله دیش کاله مخکې ورشه زموږ مشران ته پته دیوالی صدا هولی صدا نن سبا چې کوم مسلم جنریشن دی هغه ته دا نشته پته. قاعده زموږ مشران چې کوم دی اغي اختر کې مبارکه لبه ورتلو او اغي مونږ لبه راتلو.
نو رپورټونه هم را سره دی را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه تغواګي اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. نن په کابل کې د طالب چارواکو په دعوت عالمانو او قومي مشرانو یو غونډه را بلل شوې ده چې لږ سات مخ کې پیل شوې ده. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان صاحب ته ورزو او تپوس تر کو چې څه معلومات لري. نو ستړي مشه طاهر خان صاحب. مننه. نو طاهر خان صاحب څنګه غونډه روانه شوې ده؟ تر اوسه په کې څه ویل شوې دي؟ آیا څه ایجنډا معلومه ده؟ څه هدف یې معلوم دی او که څنګه؟
بالکل غونډه شروع شوې ده او د طالبانو ځینې مشرانو ویناوې کړې دي. غونډه شروع شوې وه د طالبانو د حکومت چې کوم رئیس الوزرا دی یا وزیر اعظم دی ملا محمد حسن داغه د وینا نه بیا د سپریم کورټ یا د ستر محکمې د دوی چې مشر دی هغه کړی و او دا وختوم ویناوی روان دي تقریرونه روان دي او د دې خلاصه به د سره تروس پورې څومره تقریرونه شوي دي. نو یو خو د دوی چې خپل د حکومت جوړېدو د پاره بیا د دې د شل کلن جنگ چې دی د طالبانو پاغه باندې زیات باسته بیا چې کوم د دی وی چې اسلامي نظام افغانستان کې جوړ دی تدغې کوي کول خبره کوي اکثر مشران. نو ځنه پکې د طالبانو خوا چې کم د عام مافي خبره کوي هغه ته مشران دا وخه فقط دوی چې کم خپل د حکومت کارکردګي یا تیر کلن تیر شل کلن جنگ دی دغه پاره باندې باقی او دا خو درې ورځې دا غونډه جاری وی نن شروع شو او جرنالستانو ته د ورتلو اجازه نشته. خیمه کې چې کم د دلته روانه ده او واده شی او مسراز خپل کابل کې ما لیکن بیا روس د افغان جرنالستان یا چې کوم خارجي خبر اعلان دلته په کابل کې موجود دي خو لیکن بیا غوي ته خاص یو اجازهنامه وی هغه بیا ونه شونه. البته دا ویل شي چې کړه دغه غونډه یو ورځ مکمل کیږي نو بیا به د طالبانو یو استاد دلته چې کوم درسنې یو مرکز دی په هغه کې به دوی د غونډه پاړه باندې معلومات ورکړي. بهرحال غونډه د دینی لمانو دغه رنګ د مخاورو شخصیات او یار قبایلی مشرانو غره روانه ده.
صحیح طاهر خان صاحب څنګه چې تاسو ویل آیا تاسو خو د خپل حکومت خبرې کوي د اسلامي نظام د کوي کولو خبره کوي نو د سي نور چیلنجونه چې دوی ورسه مخامخ دي دا غي ذکر شوی دي لکه بیا د افغانستان اقتصاد دی په افغانستان کې غربت دی بیا د انجونو د تعلیم پاړه چې کومه مسله ده خلک غوښتنه کوي چې باید د شپږم جمعه مخکې اجازه ورکړي نو هغه دغه خبرې په کې سیړل شوې دي او کنه امکان نشته؟
دا غالباً سلورم وینا دا تقریر دی چې کوم کې کی دا وخت کم روان دی. اقتصاد ذکر پکې شوی دی, بالکل پکې شوی دی, خکول بارہ کی خبر شوی دا, لیکن چې کوم ایجنډا دا یو مشخص ایجنډا گڈون کون کو تا ترو سپور نه د ورکې شو. نن سهار چې کله کونډه د خلک روانې او سر مارا به تو شو خو هغه جدید مشخصه ایجنډا نه چیر اور. البته یو پدې کې چې گڈون کون کې دی هغه سره زما ډېر خبرې شوې په کابل کې. هغه وی چې هر یو کس ته به اجازه وی چې هغه هر خبره وکړي, او تخپل هم وی چې زبا د تعلیم دا خبره ضرور کوم د ښځو دا. او بیا یو دوه ورځې وړاندې دلته په کابل کې چې کوم د طالبانو په حکومت کې سرپرست د کنو چل وزیر دی سراج الدین حقانی سره ما ناسته کړې وه په کابل کې. نو هغې نه هم دا تپوس ما کړې وو د دې غونډې مقصد څه دی. نو هغه وی چې ځینې علما او دغه رنګې مخورو شخصیاتو مهم شخصیاتو دوی ته د طالبانو حکومت ته په وار وار باندې دا خواس کړی وو چې دوی دا تیر شل کال جنگ شته دوی غواړي چې دوی سره کوم د پټکو باندې کوي او ګټور او وړاندونه تجاویز دي هغه طالبانو مشرانو سره شریکول غواړي. نو دغه لپاره دا غونډه رابرل شوې ده چې هغې واوري او د خو لکه وبکتي شي ځکه چې غونډه خوش روانه ده. نو چې کله بیا دا ترسي نو دا مهم موضوعات اشاره کوي.
یو لنډ تپوس کوم, تاسو خو ناسته کړې دا سراج الدین حقانی صاحب نه تاسو دا تپوس کو چې په دې غونډه کې د ښځو برخه یا استازیتوب ولې نشته؟
دا درې واړه ما مشترک یو سوال کړو د خضر تعلیم دا, د خضر تعلیم دا ټول شمول حکومت دا خبره او د دې نو داغه جواب هم دغه وو. یو خدای خبره وکړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د دې کوم بیانو چې دی ډیر کارونه کړی دي هغه ته څوک توجه نه کوي, او چې د پر نظر باندې کمزور شیان دي هغه خلک به ګوته کوي. نو بهر لاغې ته خدای سي نیخ پنیغه جواب خدای ویلی وو چې غونډه د اعتماد سازۍ لپاره ده, او چې کله دا سیم امکان نور غونډه جوړ شي نو بهر خو دې کې به ضرور زما نظر دا چې ځینې خلک ګوره طالبان خو دنن خپل خلک هم د جنکور تعلیم او د تعلیمي دارو د خلاصولو هغې مخبره کړي, او هغه ځینې علما په دې کې شامل دي چا چې دغه موضوع چته کړې وه. ممکن ده چې دې موضوع باندې خبر وشي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. پر راتلونکو خبرونو کې به اوریدونکو له طاهر خان صاحب نه نور معلومات اورو چې په غونډه کې په نورو کوم موضوعاتو بحث کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي,
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. پرون د پاکستان وفاقي کابینې غونډه کړې چې پکې افغان ترانسپورټرانو او ډرایورانو ته د شپږو میاشتو لپاره د ملټیپل یعنی بیا بیا اتلو راتلو د ویزو ورکولو پریکړه کړې ده. د دې ویزې د ترلاسه کولو لپاره به ډرایوران د پاسپورټ ترڅنګ خپل یو تصویر او د ترانسپورټ کمپنۍ خط مهم متعلقه چارواکو ته جمع کوي. دا چې د دې سلی پاره ترانسپورټران او سوداګران سره نظر لري. تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال فرحات چینواری پر رپورت کې اورو.
ډرایوران به د ویزې لپاره پاسپورت او یو تصویر او د ترانسپورټ وی کمپنۍ خط هم ورسره جمع کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د سربا د ترانسپورټرانو او ډرایورانو ستونزې هوارې شي, ځکه په خوا به ډیر کم وخت لپاره ویزې ورکول کېدې, خو اوس به شپږ میاشتې پرې تګ راتګ کولی شي, او د سربا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه طرفه تجارت کې هم زیاتوالی راشي. د پاک افغان ترانسپورټ کمپنۍ مالک ناصر خان وای
که ترانسپورټ ادریږي نو تاسو په دې یقین وکئ چې ټول ملک به ولاړی. نو که څومره بهتري ترانسپورټ ته میلاو شي او یا د ترانسپورټ ډرایور ته یا د هغه یو هیلپر ته سہولیت میلاو شي نو دا ډیره لویا او غټه فیصله ده او غټه ګټه به هم ولري. نو که دغه سی فیصله اوسی هم دغه بهتره ده او کنه دا یو انټری دی ته ورکولای سی مطلب دی په یو انټری باندې هم تلای راتلای شوی خو په دې کې به ډیره زیاته فائده و.
د پاکستان او افغانستان ترمنز کاروبار کوونکی مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې دا یو ښه ګام دی خو یوازې د ویزو مودې زیاتېدو سره کاروبار حجم نه زیاتېږي بلکې نور ګامونه پورته کول هم مهم دي.
دا یو ښه قدم دی. دې سره به د ډریور صرف د ویزې مسله حل شي. د روزګار او د کاروبار چې کوم مشکل دی هغه امن سره تړلی دی او د خلکو اعتماد سره تړلی دی. موجوده وخت کې چې کوم حالات جوړ دي په افغانستان کې او اوس موجوده کوم معاشي بوران پاکستان کې هم جوړ دی ورسره، نو کاروباري طبقه مشکل سره مخ ده، مایوسه ده، اعتماد یې نشته دی. صرف هغه ضرورت کاروبار روان دی، صرف ترانسپورټر طبقې ته به یو مشکل آسان شي. کاروبار کم از کم دې خبرې سره نه زیاتېږي ځکه چې کاروبار د پاره ځان له یو فضا په کار ده او هغه فضا د بارډر دواړو طرف ته خرابه ده. پاکستان معاشي بوران سره مخ دی، افغانستان چې کوم دی هلته چې کوم ګورنمنټ چې شوی دی یا هلته کوم حالات دي خلک لیا په یره پراته دي، آزاد روزګار نشي کوله.
د پاکستان وفاقي کابینې افغان ترانسپورټرانو ډرایورانو ته د شپږو میاشتو ملټیپل ویزې ورکولو پریکړه په داسې حال کې کړې چې تیر کال یعنی 2021 اگست کې طالبان په افغانستان واکمن شوي. سوداګر وایي چې افغانستان کې د بشري ناورین رامنځته کېدو او د بینکونو نظام ګډوډېدو سره د دوی په کاروبار ډېر اثر شوی. په 2018 کې په تورخم دروازه د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې پاسپورټ او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او د نپرته څوک پرې سفر نشي کولای. خو په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو یوازې ایمرجنسی افغان ناروغانو ته اجازه ورکړې چې پاکستان ته پرې د اسنادو پرته سفر وکړي. په تورخم کې موجود امنیتي ځواکونه وایي چې هلته یې د پاسپورټ او ویزې شرط دې لپاره عملي کړی چې د هر تن د تګ راتګ په ریکارډ راولي او د وسلوالو د تګ راتګ مخه ورسره ونیسي چې خپل امنیت خوندي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور کوم د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسا یا در لوګې لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. په پیښور کې د مذهبي هم آهنګې د ورځنی کانفرنس دوام لري. پرون د دې کانفرنس په ولنۍ ورځ د مسلمانانو نه علاوه د نورو مذهبونو مشرانو مرغلیو او کانفرنس ته ویناګانو کې ویل چې ټول مذهبونه د مینې او امن پیغام ورکوي او که کوم خلک سخت دریزی کوي نو دا د مذهب سره نه بلکې د دغه ډول خلکو شخصي کردار سره تعلق لري. د مذهبي امورو او اوقافو محکمې لخوا جاري شوې د کانفرنس جوړ شوی دے کانفرنس کے سکھان، ہندوان، عیسائیان، کیلاشیان اور بہائیان گڈون کوی. تفصیل دا شانواز سرگزی پر رپورٹ کیا اورو.
د هندو مذهب سره تړاو لرونکو د صوبایي سملي غړي روي کومار مشال رډيو ته ویلي دولسيزي وړاندې مسلمانان د هندوانو او هندوان د مسلمانانو د هر رقم رواج او رسم نه خبرو خو نن داسې نه ده. خو دوی به هم کوشش کوي چې دغه رسمونه او رواجونه د یو بل سره شریک کړي. نه هغه به څنګه وي؟
لکه یو شل کاله یا دیش کاله مخکې ورشه زموږ مشران ته پته و دیوالی څه ده، هولی څه ده. نن سبا چې کوم مسلم جنریشن دی هغه ته دا نشته پته. باقاعده زموږ مشران چې کوم دي هغه اختر کې مبارکۍ له به ورتلو اور هغه مونږ له به راتلو. دا روایت چې کوم دی دا د دهشتګردۍ نه پس له کم شوی ده. انشاءالله مونږ به سیکنډ فیز کې مونږ حجرو ته به هم ځو، مونږ انشاءالله هر یو داسې ځای ته به ځان رسوو چې کوم ځای کې زموږ مسلم کمیونټي هغه یو مس انډرسټینډنګ دی یا چې کوم دی هغه له سوکتلی نه دي هغه به ځان سره شاملو.
پېښور کې د جون په 9 کېدونکې دوه ورځنۍ د مذهبي هماهنګۍ کانفرنس ته د روي کمار په شمول د نورو مذهبونو ګڼ شمېر تنان هم ورغلي وو. دغه کانفرنس ته د صوبایي اسمبلۍ اقلیتي غړو هم خپل تقریرونه وکړل او د مختلفو مذهبونو لخوا یې د ورورولۍ او امنیت خبرې وکړې. پاکستان کې د ټولې آبادۍ 96% مسلمانان اوسېږي. د امریکا د حکومت د ویبپاڼې state.gov د مې په 12 او 2020 د رپورټ تر مخې بقایا 4% خلک غیر مسلمه دي چې پکې هندوان، عیسایان، کیلاشیان، سیکان، بهایان او نور شامل دي. دغه کانفرنس په دوران د جمعیت العلماء اسلام فیډرلي په ټکټ د صوبایي اسمبلی غړي رنجیت سنگ مشال رډیو ته وویل دوی هیڅ کله د پښتنو نه ځان جدا نه دی ګڼلی. کاروبار او ژوند د خیبر پښتونخوا د مسلمانانو سره دی او زیاته یې کړه کله چې ترهګري وه هغې نه یوازې مذهبي اقلیتونه هدف کړي دي بلکې تر ټولو زیات د مسلمانانو مذهبي ځایونه، بازارونه او نور په نښه کړي وو.
چې لاسټ چې کوم انسیډنټ شوی دی تاسو ته پته ده د کرسچن کمیونټي سره مینورټیز خبره کوم لګې سکھ کمیونټي سره چې کوم د ټارګټ کلینګ وشو دی نه بس لګ کمیونټي کې لګ خفګان وو خلک په خپاو خلکو سوچ کے لگ فرق را غلے وا د دې باندې مون درې وړا سلور وړا چې کوم د منسٹر صاحب او درې ایم پی ایس چې کوم ناسو د مسی مخفله کې دا مشاورت وکا چې یار د زمون کمیونټي کې چې دا کم سوچ راضی لګي د دې چینجینګ د پر پکار د جو فوري تور باندې یو انټر فیت باندې پروگرام وکو ال تکې نه یو بل سره غو غپ شپ بلګي یو بل تا چې دې اغه عقاید باره کې به پتا لګي یو بل دین نه بچ دې متعارف کیږي به نو په دې وجه مون بیا دا پلان وکړو چې دا انټر فیت هارمونی باندې به یو پروگرام وکړو.
دغه کانفرنس ته مذهبي امور او اوقاف محکمې لخوا جوړ شو چې ورته دغه محکمې مشرانو هم خبرې کړې. دوی وویل داسې کانفرنسونه چې هر کله کېږي پیغام مقامي ولسته او په خصوصي توګه نړۍ ته ډېر مثبته رسي. په دغه کانفرنس کې یو د عیسایانو پادری شهزاد مراد هم ناست وو.
نو دا ډېر ښه خبره ده چې نوځوانان راغلي دي، بزرگان راغلي دي، مذهبي رهنما راغلي، کابرین راغلي دي او ډېر ښه تقریرونه شوي دي او موږ دا دعا ده چې پاکستان کې امن راشي او دهشتګردي ختم شي، تو فرقه ختم شي، د مین او اخلاص خبره کوم نه ده پروانه شي. نو دې لپاره موږ راغلي یو نو دعا ده له پاک او کوشش هم ده هم دا درس ورکو دا سبق ورکو خلکو ته چې راشي چې یو ځای غون شو او دا خپل د مذهبي کمیو خسته شي زول دي هغه خورکو.
د کانفرنس په اخیره کې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا د اطلاعات او مشیر بیرستر علي سیف هم وینا وکړه او ویل ټول مذهبونو د امن او مینې وینا کړي خو که یو څه مشکلات شته نو هغه د انسانانو خپل کردار دی نه چې د مذهبونو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د خیبر پښتونخوا سیکان شکایت کوي چې د رسمي یا قانوني نکاحنامو نه لرلو له وجې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دا لګکی د صوبې له حکومت غواړي چې د پنجاب په شان د دې صوبې له اسمبلی نه هم د سیکانو د ودونو چارو رسمي کولو لپاره قانون منظور کړي. دا راز د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتي وګړو استازي وایي د سیکانو د ودونو د قانون په اړه له حکومت سره خبرې روانې دي او زر دا چې یو طرحه اسمبلی ته وړاندې شي. بلخوا د اقلیتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار پیاوای د سیکانو له ودونو سره تړلې مسلې په پام کې دي او دغه د حل لپاره د دوی له مشرانو وړاندیزونه غوښتي دي. په دې موضوع د هارون بچا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې اوسیدونکي سکان له وی مدیر راځي د نکاحنامو شناختی کارډونو او د جایداد ملکیت اسنادو په ترلاسه کولو کې لستونزو سره ټکوي. دوی وایي د دې مسلو حل یې هله ممکن دی چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د دوی د بدونو د رسمي او قانوني کولو لپاره قانون منظور کړي. په پاکستان کې له 2003 زیږدیز کال راهیسې د پاکستان سکھ ګوردوارا مینجمنت کمیټي په نوم یوه سرکاري کمیټه جوړه ده چې هدف یې د سکانو د ستونزو په ګوته کول او د هغو حلول دي. په پېښور کې د دې کمیټې یو پخوانی جنرل سیکرټري صاحب سنگھ د جون پر 28 مشال رډیو ته وویل د خیبر پختونخوا سکان د قانوني نکاحنامو نه لرلو له وجې د قومي شناختي کارډ، پاسپورت او نورو ضروري اسنادو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی زیاتوي دې نه پوهیږي چې ولې د خیبر پختونخوا اسمبلی د پنجاب هغې په څیر د دوی د ودونو د رسمي کولو لپاره یو قانون نه جوړوي.
نور دا چې ډاکومنټ سره جوړول دي تر نکاح نامه ضروري دی چې شناختی کارت دې دې نه جوړ شوی یا کې پلار نوم او بیا چې کله واده شي په دې خاوند نوم راو وړي نو یې کنه نکاح نامه باوري جایزاد وغیرہ کې هر یو چې باندې سره راځي فی الحال نه در ولوم تب صرف دا یو هغه راتلې چې کوم ګوردواره کې تاسو دا مذهبي لحاظ راغم واده وشي ګوردواره چې کوم هډ ګرنت دی هغه دې سرٹیفکیټ ورکړو په خلال پغې باندې به موږ هغې ته آی ډي کارډ یا پاسپورټ وغیرہ ایشو کړو. قانوني شکل کې نشته خو فلحال په دې باندې موږ روانې دي که دوی کې څومره ایم پي ایس دي داسې نو موږ خبرو چې اوسه پورې پته نه لګي چې څه وجه دا نه پېښ کړي بغیر د پنجاب چې نیمه کې پېښ شوی دی هغه پاس کړل دی.
پنجاب د پاکستان یوازینی صوبه ده چې په 2013 زیږدیز کال پکې د مسلم لیگ نون حکومت د پنجاب سکھ آنند کرج میرجز ایکټ په نوم یو قانون جوړ کړ. د خیبر پختونخوا اسمبلی یو غړی رنجیت سنگھ چې متحده مجلس عمل ورته د اقلیتي وګړو د استازیتوب خپله چوکۍ ورکړې وایي د سکانو د ودونو د قانون لپاره د حکومتي ګوند له اقلیتي غړو سره رابطې تیزې کړي او زرد چې یو طرحه جوړه او حکومت ته وړاندې شي.
چکم زمون د سکھ میرج ایکٹ دے پنجاب کے چکم اسمبلی کے پیشہ ہوئے ہو امو اغا ٹول سٹڈی کرے ہو بے اگنا پاس از نمون پلان سٹار چم دا خپل کے پی اسمبلی کے بدا ان شاء اللہ پیش کو جے کم زمون ریلیجیس لیڈران دی یگن کے نستو او زمون ایم پی ایز ان کے نستو ان کمیونٹی کے سامن کے نستو دے نمون یہ میٹنگ ہوئے ہو زمون چکم لا منسٹر دے دیو سرا دا یو میٹنگ بکو دا ٹول چیزوں نہ بدو دیتا پپے ہو ولے چ دا سر پیش کو نو خبرن دے بل پاس کو نو خبر ا دے ما دوی ان پی ایس چې دی اپورتی مینورټی ول آزاد سره اٹچ کړی دی غوی به دا بل پیش کړي او غوی به دا ټول خپل حکومت باندې پدا پاس پکې هغه کې ایڈوایزر صاحب هم شتام سره
د لګه کوي په چارو کې د اعلی وزیر سلاکار وزیر زاده د جون پرتیشتمه مشال لډوی ته ویل د سکانو د ودونو د قانوني کولو چارو لپاره د دې مذهب د مشرانو وړاندیزونو ته انتظار دی.
زمو د درې ځلې د سکانو مشرانو سره میټینګ وشو مونږ ورته ویلي دي چې تاسو دې باندې خپل کنسنسس ډیولپ چې تاسو وایي چې دا ټیک دی نو مونږ به دا ټرو کیبینټ به دا زموږ اسمبلی نه هم پاس کوو. هغه طرف نه مونږ ته دې جواب نه دی راغلی دی.
خو په پېښور کې د سکانو د حقونو یو فعال هرمیت سنگھ وایي حکومت د سکانو د ستونزو په حلولو کې سنجیده نه دی. د نوموړي په خبره دوی اوس مهال په دې هڅه کې دي چې خپلې مسلې په اسمبلی کې د اقلیتي وګړو د استادو تر څنګ حکومتي غړو او اعلی وزیر ته هم وړاندې کړي او د هغو د حل لپاره فشار پرې واچوي.
ټول خلکو سره به ډېر کوشش کړی دی پر ډېر مسلمان باندې او د هغې طرف نه متاثره هم پوزیټیو ریسپانس نه دی راغلی. ډېر پیکیجز راغلي دي هغې باره کې دوی اعلانات کړي دي نه هغه منصوبې نه هغه ګورداري نه هغه شمشانګاډ چې هغې کې دوی سنجیدګي اختیار کړي. دا مسله صرف وزیرزاده یا دیگر چې کوم کسان دي دا هغو پورې محدود نه دي کول پکار بلکې دا هغه میجورټي سره چې کوم تعلق ساتي هغوی ته هم دا وړاندې کول غواړي. سی ایم خبرات هم دا وړاندې کول غواړي ځکه د دې مسلې حل موږ پکار دی.
هرمیت سنگھ زیاته کړه د پاکستان د 2000 زیږدیز کال په سرشمیرنه کې چون سکان شمیرل شوی نه ول ځکه نو په خیبر پختونخوا کې د هغوی کره شمیر معلوم نه دی. د البته د یوې اندازې تر مخه وویل چې په دې صوبه کې د مهال شاوخوا 15,000 سکان اوسي.
د مشال رډیو خپرونی د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز شپاک سو یویش پر شاک ویوز 2,012,000 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د غرمې 12:30 بجې او شوې لنډ خبرونه لمنور شان اورو.
نن په کابل کې د طالب چارواکو په بلنه د طالبانو قومي مشرانو یو لویا غونډه شروع شوې ده چې د دوی په وینا د ملي یووالي په مسلو به خبرې کوي. په دې غونډه کې چې لا یې هم دقیقه ایجنډا او هدف معلوم نه دی، 3000 تنه په برخه اخلي خو ښځې پکې نشته. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي پرون د افغانستان ملي تلویزیون ته وویل چې په دې غونډه کې د ښځو استازیتوب نارینه کوي، ځکه چې نارینه د ښځو اولادونه دي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان پرون د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه شوې چې پکې افغان ترانسپورټرانو ډریورانو ته د شپږو میاشتو لپاره د ملټیپل یعنی د بیا بیا تګ راتګ د ویزو ورکولو فیصله وشوه چې تر یو کال پورې غځېدای شي. په دې لړ کې پرون شهباز شریف په ټویټر یو لړ پیغامونه کې ویل د کورنیو چارو وزارت ته یې امر کړی چې افغان سوداګرانو ته به هم په دوه ورځو کې دننه دننه ویزه ورکوي. د پاکستان رویت هلال کمیټې پرون ویل د ذی الحجې میاشت ونه لیدل شو او په دې حساب به د جولای په 10مه یعنی د اتوار په ورځ په دې هیواد کې لوی اختر نمانځل کیږي. د دې کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد بیګا په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته ویل چې د هیواد په یوې برخه کې هم ورته د میاشتې د لیدلو گواهی نه دراغلی، نو ځکه د کمیټې غړو په متفقه توګه د جولای په 10مه د لوی اختر نمانځلو فیصله وکړه. او ناتو د خپل غړو هیوادونو د امنیت لپاره روس ډیر د پام وړ او نیغ په نیغه خطر ګرځولې ده. په داسې حال کې ده چې په یوکرین د ماسکو بلا اشتعال یرغل دوام لري. پرون د سپینسر خار میډریډ کې د ناتو مشرانو یو بیان جاری کړ چې پکې د غربي هیوادونو د پوځي اتحادیې مشر یانس ستولتنبرګ وویل د دویمې نړیوالې جګړې وروسته په یوکرین د روس یرغل تر ټولو لوی امنیتي بحران دی.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلی پر ملکیانو د حمله په اړه هر راز ادعا د اندېښنې وړ ده او باید په اړه سیړ نو شي. نوموړي دا خبره له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. تفصیل اسمت ساروان په ریپورت کې راکوي.
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیه ځانګړي استازي توماس نیکلسن وایي باید پر ملکی وګړو د حمله ادعا جدي وګڼل شي. د زیاته کړه تل پکار ده چې په دې برخه کې د معلوماتو د سموالي یا ناسموالي په اړه څېړنه وشي. که څه هم طالبانو په سرپل، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د وژنو او بد چلند په اړه ادعاوې رد کړي، خو د اروپای اتحادیې استازي ویلي چې دا ډول ادعاوې د اندېښنې وړ دي. د پرون چهارشنبه په دې باب ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
from a human rights perspective of course any allegation
د بشری حقوقو له اړخه د دې ډول احتمالي جنایتونو د څرنګوالي په اړه هر راز معلومات، تلفات او پر ملکیانو بریدونه د ډیری اندېښنې وړ دي. یقینا په کار ده چې په دې اړه څېړنه وسی. څه چې د لا زیاتې اندېښنې وړ دي هغه په اوس وخت کې په افغانستان کې د معلوماتو د ترلاسه کېدو محدودیت دی. پوهیږو چې سیمو ته د ژورنالیستانو او څېړونکو تګ محدود دی، نو موږ باید یقینا دا ډول ادعاوې جدي وګڼو، خو تل لازمه ده چې دا معلومات باید تایید شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د چهارشنبه په ورځ وویل د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نشتو په لړ کې د بشري حقونو د سرغړونو په باب د راپورونو په خاطر اندېښنه لري او دا موضوع تعقیبوي. داسې ادعاوې شوي چې طالبانو د خپل هزاره قمندان مولوي مهدي مجاهد پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د نوموړي ځینې کسان نیولي او بیا وژلي دي. د افغانستان د پخواني حکومت د بشري حقونو کمیسون چې له هېواده بهر میشته ویلي دي چې په پنجشیر، بغلان او د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو په وروستیو حملو کې ملکیانو ته مرشوبلي اوښتې دي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفی په بلخاب کې د خپل سرو وژنو په اړه ویلي و چې طالبان ملکیانو ته زیان نه اړوي.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خپرونه کې موږ د پښتنو ښځو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې له موږ سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه میلمنې برخه اخلي. سروې خپرونه هر اونۍ د نهې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر د افغانستان اوسنی وضعیت خورا ستونزمن بولی او دغه هیواد په زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د فیلیپو ګرانډې په باور روسي زلزلې د افغانستان د خلکو کړاو لا زیات کړی دی. تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د افغانستان اوسنی وضعیت ستونزمن وباله. ښاغلی ګراندی له آزادی اروپا آزادی رادیو سره په دې اړه په مرکه کې وویل:
The situation is very difficult, but I think that the
وضعیت خورا ستونزمن دی، خو زه فکر کوم چې هغې سترې بشرپالې پانګونې چې په وروستیو څو میاشتو کې شوې د اوس وخت لپاره بحران محدود کړی دی. ستونزه دا ده چې طالبان باید خپلې پالیسۍ په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو په اړه بدلې کړي، خو مهمه دا ده چې له طالبانو سره دیالوګ ته دوام ورکړي او له دې لاس مه اخلي. کنی هلته به یو ستر بشري بحران اروپا ته د کډوالو سیل مات کړي، په دې کې شک نشته.
Additional migration towards Europe. There's no doubt about that.
دا به د سل کې د چی د مرستندویو مؤسسو په وینا وروستۍ زلزله به په ځانګړي ډول په پکتیکا او خوست کې اوسنی بحران لا پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه وکړل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت نس ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي. د درملو کموالی، د تشناب او اوبو نشتوالی د ساري ناروغیو خپرېدو ته لاره اواره کړې ده. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د اوبا یا کولرا د خپرېدو بیرسته. کولرا یو میکروبي ناروغي ده چې د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا او استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل سوې، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډېره خوښه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
سخ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه لشلو زیات هدفي بریدونه شوي چې د زیاترو ذمواري چانه د منلې. کارپوهان وایي په دې سیمه کې د روانو هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت ته پکار ده چې حکومت نه یوازې د ټي ټي پی بلکې ټولې وسلوالې ډلې د سولې په خبرو کې شامل کړي. بلخوا بیا ځینې پوهان وایي چې ریاست د وسلوالو ډلو په ختمولو کې جدي نه ښکاري. دوی تور پورې کوي چې د پاکستان امنیتي ادارې په دغه سیمه کې د خپل اغیز برقرار ساتلو لپاره د ځینو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، خو د پاکستان پوځ دا تورونه په وار وار رد کړي دي. د هر هدفي برید رپورټ د نامعلومه وسلوالو پر ضد درج کیږي، خو دا نامعلوم کسان څوک دي او د دوی اهداف څه دي؟ په دې اړه اسرار المومن له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د جون په 28مه د پولیو کمپاین یو کارکونکي او دوه پولیسو وژل شول. دا وسلوال برید چې پکې یو ماشوم هم جوبل شوی، تر دې دمه یې چا ذمواري نه ده منلې. د جون شپږم شپې مهال هم په نورک سیمه کې ناڅرګند وسلوالو دوه کسانو وچل. تر دې مخکې د جون په 19مه په یو وسلوال برید کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان یوتا پوزریستان څلور غړي وژل شول. په شمالي وزیرستان کې دا او داسې نور بدونه په داسې مهال شوي چې د طریق طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او دواړو خواوو ترمنځ تر نامعلومه وخته پورې ډزبندي شوي. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه او خبریال حمید میر وایي دا بریدونه هغه وسلوالې ډلې کوي چې د پاکستان ریاستي ادارو د سولې په خبرو کې نه دي شاملې کړي. نوموړی وایي دا ډلې د دغه بریدونو ذمواري هم ځکه نه اخلي چې دا رنګ پړی په طریق طالبان پاکستان راشي او یادې د سولې خبرې ناکامه شي. حامد میر په 9 جون مشال ډیو ته وویل باید له ریاست پوښتنه وشي چې له تحریک طالبان پاکستان پرته د نورو وسلوالو ډلو سره د سولې خبرې ولې نه کوي، چې دا رنګ له ټولو ډلو سره د سولې خبرو یا نورو لارو په دغه سیمه کې هدفي بریدونه ودرېږي.
اگر کوئی امن مذاکرات جو ہے وہ کر رہا ہے،
کچوک د امن مذاکرات کوي نو هغه ته پکار د چنوري وسوالې ډلې هم په دغه مذاکرات کې شامل کړي. کته یوازې له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرې کوي او بندیان هم پریږدي او نوري وسوالې ډلې په سولې خبرو کې نه شاملوي، نو زما په خیال له دې سره به حالات نور هم خراب شي.
کو اپ آن بورډ نه کرے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ صورتحال جو ہے وہ مزید بگڑ سکتی ہے.
بلخوا بیا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو پوه او خبریال حسن خان وایي له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت سولې خبرې روانې دي او ډزبندي هم شوي، نو د په خبره ښکاري داسې چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو تر شا د داعش یا نورو ځایي وسلوالو ډلو لاس وي. البته نوموړی پوښتنه راپورته کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د کلونو پوځي عملیاتو باوجود هلته وسلوالې ډلې ولې نه ختمیږي. د ده په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي خامی تګلاره او اداره بیخي له پامه غورځول شوي. نوموړی وایي د هر څه ته په کتو ښکاري داسې چې د پاکستان پوز او ولسی حکومت په وزیرستان کې د امن پر ځای کولو لړکې سنجیده نه دی. حسن خان په 9 جون مشال ډیو ته وویل امنیت به هله پر ځای کیږي چې ولسی حکومت په سیمه کې د امن لپاره د روانې مبارزې مشري وکړي او ځان یوازې د پوز پر دې رپورټونو مطمئن نه کړي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړي.
سیویلین لیدرشپ چې کوم دی چې هغوی یو هغه اونرشپ نه یاغستي یا سیاسي جماعتونو هغوی دا شی پرېښی دی فوج ته، هغوی دا شی پرېښی دی سیکیورټي ادارو ته. سیکیورټي ادارې جو لکم ډیفرنټ ورکې بس هغوی په دې باندې خوشاله وي.
بلخوا بیا په پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې به هله امن پر ځای کیږي چې امنیتي ادارې په دغه سیمه کې د وسلوالو له ملاتړ لاس واخلي. دا وایي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او نورو چارواکو پروسه کال په افغانستان کې د وسلوالو په وسیله د یو جمهوري حکومت په ختمېدو خوشحالي وکړي. شمیم شاهد وایي د پاکستان په دغه پالیسیو نیوکه کوونکي اکثره کسان په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ښکار کیږي. نوموړي په 9 جون له مشال ډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د اسلام آباد دا تګلاره په راتلونکي کې د پاکستان لپاره ډېره خطرناکه ده.
زه بالکل زه دا ګڼم چې که پاکستان د یو ریاست په حیثیت باندې دلته کې د امن ژوند کول غواړي، ترقي غواړي، نو په کار داره چې د ترهګرۍ خلاف خپله پالیسي واضحه کړي او ترهګري ختمه کړي.
د پاکستان پوځ د وسلوالو د ملاتړ تورونه په وار وار رد کړي دي او وایي د ټولو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیر عملیات کړي دي. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې دا وخت هم په شمالي وزیرستان کې د پوځ او ایپسي ځواک شاوخوا 40,000 سرتیری او لسګونه پوستې موجود دي. خو د دې باوجود سږ کال مشال ډیو په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه شاوخوا 25 هدفي بریدونه ریپورت کړي دي چې د زیاترو ذمواري چا نه ده منلي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په بلوچستان کې ولستا د معلوماتو ترلاسه کولو قانون یو کال وړاندې د اسمبلی نه منظور شوی، خو تر دې وخته پورې پرې عمل نه دی شوی چې له عمله خلک د حکومتي چارواکو چارو په اړه معلومات نشي ترلاسه کولی. په دې اړه یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه شوې چې د دې قانون د عملي کولو لپاره د کمیشن جوړ شي. په دې ترڅ کې د حکومت له لوري ویل شوی چې د کابینې د منظوري وروسته زر تر زره په دې قانون باندې عمل پیل شي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین پر رپورٹ کیا ورو.
د غیر سرکاری تنظیم ایډ بلوچستان تر اتمام لاندې په صوبه کې د معلوماتو د ترلاسه کولو د قانون په اړه یو ورځنی سیمینار په کوټه کې وسو. په دې کې د ژوند د بیلابیلو برخو څخه کارپوهانو او مدني فعالانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو له لورې دا وویل شو چې د بلوچستان اسمبلی لخوا په کال 2020 کې ولست د معلوماتو د ترلاسه کولو په اړه قانون منظور شوی دی، لکن پر دې باندې تر اوسه عمل نه دی شوی. چلامه ځای خلک د حکومتي ادارو په اړه معلومات نسی ترلاسه کولای. په دې اړه نور حال په کوټه کې د صوبایي متصب د ادارې وغړي منور خان څه په داسې ټوکی راته بیان کړي
چې په فریډم اف انفارمیشن اکټ کې په سیکشن 13 کې د دې صوبې وغړي ته د دې صوبایي حکومت د ادارو څخه په اړه کې معلومات نور کېږي. نو هغه به د سیکشن 13 په تحت باندې بلوچستان متصب ادارې ته راتلو او خپل د انفارمیشن په اړه کې به پوښتنه کوله چې موږ ته پلانې مې کوم نه درکړي، موږ به د هغو خلاف کاګونیزنس څخه د کاګونیزنس د جګړې په اړه مسله به مجال کول. دغه شان دی اوس دا کار د کمیشن دی کبه د بلوچستان وی وګړي ته دا رائټ نه ملويږي، هغه به کمیشن ته جديدا غور کوي او کمیشن کې به کمشنران به د خلاف کاګونیزنس ساخي په هر اداره کې به د دې لپاره نتیجه کې به یو سړی ټاکل کیږي، افسر ټاکل کیږي چې هغه به د دې ځموري چې کوم معلومات خلک غواړي صوبې په دغه محکمه به ورکې دی به غور کوي.
دلته د پښتنه هم را مسته کیږي چې د معلوماتو ته ترلاسه کولو په اړه دا قانون څومره مهم دی او د دې څخه و عامولسته څه ګټه رسیږي. په دې اړه به غوښ شو د ایډ بلوچستان و مشر عادل جانگیر ته
د گراس روټ باندې د فائدہ است، مطلب زه یو زای جاب د پاره اپلای کوم، زه په میرټ کې په اول نمبر راځم لیکن بیا هم ماته غو جاب نه لاوږي، نو دا زما حق دی چې زدا پښتنه کوم چې ماته دا جاب ولې نه دی ملاوسوي. یا یو ایم پی ایف فند دی، ایم پی ایف فند کار روان دی، هغه څنګه کار روان دی؟ نو د هغه زای د بنیادی د خلکو دا حق جوړیږي چې دا غو بارے کې معلومات واخی چې سو پیسې ګرځوي دي څنګه جوړسوي دا کار هر ڈپارٹمنٹ کا بھائی انفارمیشن آفیسر بھی اگر کار بدغ سے اگر دا اپلیکیشن ود ان 15 روز 15 ڈیز ما خیال کبدخ کی اگر جواب نہ کور نو اگر بیا سزام کے دا اس سے
پردے محال جاتا رہو نا کون کو دا خبر ہم وکڑا چدا سی بریشی لکہ زینی حکومتی ادارے چنا گواڑی چدا بلوچستان و لست دا خپل حقوق پا اڑا معلومات ور کول سی. پردے ترس کی دا انسانی حقوق دا کمیشن دا بلوچستان دا سانگ مشر ابیب طاہر ایڈوکیٹ زیادہ چې په دې کې په کار دي چې ټولې ادارې د دې قانون لاندې و ولسته جواب ده کړل سي.
کو دا خیال دی انټینشنلی دا سرکاري ادارې نه غواړي چې دا رائټ ټو انفارمیشن اکټ امپلیمنٹ سي. دا خو نو د دوی هر سوچ ایلیګلیټیز د یا کرپشن د هغه ایکسپوز کیږي. دا ډیر ضروری لا ده موږ دا خیال دی چې دا فورن امپلیمنٹ سي او هغه بعد بیا یو څه امینډمنټ هم دغه کې غواړي، ولې چې یو څو ډیپارټمنټ سو ایگزمپشن هم دغه کی آرٹیکل د سیکشن 16 دی، نو هغه یو څه ایگزمپشن یو څو ډپارټمنټس ته هم ورکړی دی چې هغه ډپارټمنټس د دا ایکټ انډر ناراضي یو څه انفارمیشن دوی شیر نه سی کول دا پبلک ته. زما دا خیال دی هغه باید کی امینډ سی لا اکراس دی بورډ ګرد ډپارټمنټس هر څو چی دی چاہے زموږ آرم فورسز دی یا نور دی دا ګرد باندې دا امپلیمنٹ سی.
د معلوماتو د ترلاسه کولو په اړه و دې سیمینار ته د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو سکتر عمران خان اول چې صوبایي حکومت د معلوماتو په اړه د صاف او شفاف نظام د راوستلو په هڅه کې دی.
قانون بن چکا ہے، قانون کے اندر یہ ایک سیکشن ہے یا اس کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ لائے
قانون جوړ سوی دی او اوس ضرورت د دې خبرې دی چې پر دې باندې عمل وسی او دا هغه وخت امکان لري چې پر دې باندې کمیشن جوړ سی. د کمیشن او روز د جوړولو په خاطر مې یو سمری و حکومت لیږدولې ده کوم چې د کابینې د منظوري وروسته به عملي کړل سي، ځکه کدا ډیر وخت هم واخلي نو دا کار به په راتلونکو دوو میاشتو کې تر سره سي او په دوو یا درو میاشتو کې به کمیشن خپل کار پیل کړي. دلته دا خبره ده د ونیورد چې د هواد په نورو درو وړ صوبو پنجاب سند او خیبر پښتونخوا کې د معلوماتو د ترلاسه کولو قانون نه یوازې څو کال وړاندې جوړ شوی دی بلکې پر دې باندې د وینا کوونکو لخلې چې کار هم روان دی. لیکن د بده مرغه په بلوچستان کې دا قانون لومړی د ځنډ سره مخ شو او بیا تر اوسه پر دې باندې عمل نه دی پیل شوی، چې له امله عام ولس د دې قانون څخه د ګټې پورته کولو څخه هم بې برخې پاتې دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
په خیبر پختونخوا کې د نشئی موادو خلاف کارکونکي وایي چې د صوبې زیاتره برخو کې د نشئی توکو استعمال ډیر شوی او کاروبار یې په غټه پیمانه پیل شوی. دوی تور پورې کوي چې غټ غټ کسان په دې کاروبار کې ککړ دي او حکومتي ادارې هم په دې اړه کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو حکومت وایي په صوبه کې د نشیانو د علاج او بیا رغونې لپاره د 1.5 کروڑ روپو بجټ نه علاوه د 30 نه زیات بیا بحالۍ او علاج مرکزونه هم کار کوي او دوی وایي ډېر زر به نوی قانون جوړ کړي چې پکې د دې کاروباریانو ته سختې نه سختې سزاګانې تجویز شوې دي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوښ شي.
د نشئی توکو پر ضد کارکونکي د امن جرګې مشر سید کمل شاه وایي چې د بلوچستان صوبې په شمول خیبر پختونخوا کې د نشئی توکو روزګار او استعمال ډېر په غټه پیمانه د ډېر وخت راسه شروع دی، خو تور لګوي چې متعلقه ادارې د دې مخنیوي په ځای په خپل پکې ککړ ښکاری.
زموږ په خیبر پختونخوا کې په بلوچستان کې د دې استعمال ډېر زیات شو دی. تیزې سره وجه ادا ده چې دا دلته په دې ځای کې چې کمرې ډېر په اسانه باندې ملاویږي، په دې کې زموږ سیاست او هغه ادارې هم
نوموړی وایي چې د آیس نشه خلاف هم قانون سازی هغه وخت حکومت وکړه چې کله دغه نشه د صوبې کور په کور او کوسه په کوسه خوره شوې وه. وایي اوس د سویلر په نوم یو نوې نوره هم خراب نشه راغلې ده او حکومت د دې کاروبار کوونکو او نشه کوونکو په مخامخ بې وسه ښکاري. باید د دې پرزت سخت قانون سازی وکړی شي. ولې دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې وزیر انورزیب خان نو پښتل نو ده هم ومنله چې پولیس او نور ادارې د دې نشئی توکو په مخنیوي کې پوره بریالي شوي نه دي، خو وایي څه کمی عدالتي نظام کې دی. اول په دې اړه دوی سخت قوانین تجویز کړي دي او راتلونکي اسمبلی سیشن نه به پاس هم کړي.
د دې خلکو د پاره چې یو سخت قانون نه جوړ شوی او دا زمونږ د څو پوری چې د عدالتي نظام په دې کوم طریقه باندې روان دی او پولیس پسې منډي وای سړی ونیسي چې عدالت ته پیشي سر له دا عدالت نه په بیل باندې آزاد کړي. هغه خلک چې هغه څوک په منونو کې په ټنونو کې په کیلوګانو کې کار کوي د هغه مافیا خلاف چې د څو پورې قانون نه جوړ شوی، خو ان شاء الله صوبای ګورمن ډېر زر بجټ اجلاس چې څنګه ختم شي فوراً د اختر نه پس به موږ دا بیل سیملای ته راوړو. دا به موږ ریسیم لګنه پاس.
ډاکټر زبیر علیم زه چې خیبر پښتونخوا کې د نشیانو د بیا بحالۍ د مرکزونو د سازمان مشر دی وایي چې صوبه کې دا وخت سرکاري په شمول د سلویختو نه سیوا د نشیانو د بیا بحالۍ مرکزونه فعال دي او په دې کې د سلور زرو نه سیوا په نشه کې بوختو خلکو علاج روان دي او هنرونه ورته هم خوادل کیږي.
عموما چې کوم د دې علاج دی چې هغه د لسو نه 15 ورځې پوري بیا پراپر دوباره بحالی شروع شي چې پیتا د ماهر ډاکټر سایکالوجیست زیر نگرانی سایکو تھراپیس کیږي او ورسره چې کوم دی دوی ته مختلف قسمه دوايان ورکړي کیږي. به سیکنډری ریهاب شروع شي. په سیکنډری ریهاب کې دوی دا سیوی چې سکلز هم زور کوي.
درځي توپ هنر دی، پاره کې د موبایل ریپیرینګ هنر دی، پاره کې د رنگ سازي هنر دی. نو دا قسمه هنرونه او تزده کیږي.
دوی تفریحي سیشنز هم مهیا کیږي چې پاره کې مختلف د کیل فوټ سرگرمۍ هم وي او د میوزیکل نایټس حواله سره هم پروګرامونه کیږي.
دا چې کوم داسې غټ وجوهات دي چې خلق نشو اړخته بوزي، نو دغه نشایانو علاج کوونکی ډاکټر ابراجان اپریدی وایي چې دوی له زیاتره هغه خلق راضي چې یا خو د غریبۍ یا د کور د ټینشن او یا نفسیاتي مسایلو ښکار وي.
مونږ ته خو چې کوم مریضان راځي زیاتره په دې کې چې کوم نشایان دي او هغه نفسیاتي هم دي پکې او دې سره سره هغه نشې د سو وجوهاتو نه شروع کوي چې په هغه کې کورنۍ مسلې یا بیروزګاری دغه رنګې ټینشن نور ډیپریشن چې کوم ښکار وي همدغه رنګې بیا ورسره نشې شروع کړي او دا ورسره بیا نفسیاتي هم شي او ځینې پکې داسې وي چې دا اول نه پکې د نفسیاتو شکار وي.
دا یادونه ده چې د خیر خیګړې محکمه وایي چې د صوبې هر یو ضلع کې دوی په سرکاري کچا د بیا بحالۍ مرکزونه جوړ کړي دي او ځینې شخصي فلاحي مرکزونه هم د دوی په مرستو چلیږي چې پکې دا وخت د 3000 نه سیوا خلق داخل دي او 1300 میاشتو کې د 3000 نه سیوا کسان واپس د کامیاب علاج وروسته بحال شوي هم دي او په خپل روزګارونو هم لګیدلې دي. د خیر خیګړې وزیر انورزیب خان تر مخه د دې غرض لپاره د دوی حکومت روان کال د 1.5 کروڑ روپو بجټ هم مختص کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د نورستان ولایت ځوانان د لوړ ولور د پوره کولو لپاره کلونه کلونه انتظار باسي، خو بیا هم ډیری پکې په دې نه توانیږي چې له رواج سره سم ولور پوره کړي. دینی عالمان په لور او خور د پیسو اخستل حرام ګڼي، خو زیاتوي چې په نکاح کې چې څومره مهر وټاکل شي هغه د واده ته جینی حق جوړیږي. خو په نورستان کې د خلک د خور لور په سر تر 25 غواګانو پورې ولور غواړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د نورستان په مرکز او زنو ولسوالیو کې ځوانان او پیغلې لوړ ولور له عمله کلونه کلونه له ودونو بې برخې پاتې وي. ځوانان یې وایي چې نورستانیانو ته له پیړیو پخواني ورپاتې دودونه لا هم پالل کېږي، چې په دغو دودونو کې زنو د ځوانانو ژوند له سخت کړاو سره مخ کړی دی. د دوی په خبره اوس هم د نورستان په ځینو سیمو کې خلک د ودونو په مناسبتونو کې دومره زیات څاروي غواړي چې د هر چا د وس خبره نه ده. د غربي نورستان د نوروګرام ولسوالۍ د شامدری یو تن عبدالهادي په خپل سیمه کې د ولور د شرطونو په اړه وایي.
ورول خدا سید ورور ازمنګ چې دې عام منطقه کې چې دې زمنګ شام دره کې ډیر زیات اغه ده، زګه تقریبا دا سیونی سره چې 25 غواګان اغه اندازه باندې سل بوزي دي دې کې 15 غواګان اخلي او یو ملکلان شګو او یو لګ روپې نغدي زمنګ اغه کې چې دې دا راوځ ده.
د یادې ولسوالۍ یو بلتن امیر شاه وایي د وی خزي په سری سروي ورکړیو، خو مناسبات خنو طلاق ورکړ او اوس چې بل خزه کړي د سارویو د کموالی لامل د پلار په کور ناشته ده.
مکه منګ واده کړو اصله زوغانی ورکه اتم مابن کې منګ منیس کې جنجا راغی چې جنجا راغی بس هغه منګ تلا ورکه هغه مال ال ته پاتې شو. دا دویم خزه چې منګ وک دا غوغانی ما پیدا کړ، دا بل چې دا سلام ما پیدا کړ، دا اوس پیسې او بیزی دا پاتې دي تر څو پر چې منګ لاس کول نه شو وخت پر زمنګ لاس کې چې نشته چې دا منګ خپل خزه واخلو ولول خلاص کو.
په نورستان کې د لوړ ولور له عمله ډیر ځوانان او پیغلي د ځواني په موسم کې لودونو پاتې کیږي. دو تنه اجمودین او عبدالسلام وایی
نو مونږ بس نشته چې دته داګه پورا کو دیوس کار کو نو داسې ګرځو دل دا ولولې چې دا ډیر جګ دی. څوک مالونه ورکي، څوک واغانی ورکي، څوک سلاخلی، او مونږ ساتونه وسم نشته چې مثلا داسې ورکو بس دنه خدای چې بس داسې ګرځو نو.
دینی عالم جمدین وایی چې په اسلام کې په خور لور پیسې اخیستل حرام دي، خو زیاتوي چې په نکاح کې مهر د جنۍ حق وي، خو دلته یې د ولور په نوم پلار اخلي.
چې دا غواګان یا د مالونه چې کوم اخلي د ښځې حق اخلي، خو یعنی د پلار حق نه دی. دا د ښځې حق دی چې اوس دلته خو دوی له سره پوهېږم چې دا زما حق دی او که نه دی.
په نورستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې چارواکي وایي په دې اړه یې رسمي ګام نه دی پورته کړی، خو په جماعتونو کې له ملای امامانو غوښتي چې خلکو ته د ولور د لمنځه وړلو لپاره سپارښتنې وکړي.